اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په قبایلي علاقو کې به آئینی او سیاسي بدلونونه راولي. او وابوري په بنو کې زده کوونکي سم مشکلات لري. د دې سره سره یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو، خو اول ورزو منور شاته د تازه خبرونو لپاره.
د پېښور سره نږدې د اډیزو په سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. نن په پاکستان کې د دې هیواد قومي ورځ منځل کیږي. په لیبیا کې د نه الوت سیمه قائمولو په لړ کې د اتحادي ځواکونو عملیات نن په سلورم ورځ هم دوام لري. او نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د بنگلاديش سرخال ډاکه کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده. پولیس وای د پیښور سره نږدې د اډیزو په سیمه کې په یو خرګاډي کې د اخودې شوی بم د چاودنې له امله یو کس وژل شوی. د اډیزو د قامی لخر یو مشر فرمان الله مشال ریډیو ته ویل
د اډیزو او د میرمزو په درمیان کې انزر ډنډ ورته وای دا اگزیټ دی ما غري دې باندې بصیر لګل موږ د لخر والا مومنت لګ خوپیا تور باندې بار بار بلګ موږ په دې لګې دوه کړو بس هغه نه داخله خبر شوی چې د په دې باندې د دې اورګاډي په باندې بار بار زیر زیر ودغه دي چې په هغه دي کې مې خبر نه دا به
بل پلو په هنګو کې د پولیسو په یو گاډي بریټ شوی چې د دینه وړاندې د سیډیانو په دوکان کې د شوی یو بریټ د پلټنو لپاره روان وو. د هنګو د پولیسو مشر عبدالرشید خان د دې پیښې په اړه وایي
دا در سمان نه لکه کی مونږه تار سر جپریشن کولو پای دوران کی مونږ باندې یو آی ڈی پټاو شو دا دوه کسان پکې لګ زخمیان ټولو خو سه شي کسان زخمیانو نو پکې هسپتال کې وی سلور مونږ تاریخ کوس.
کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې تیر ماښام و نور کسان وژل شوي دي. د ناامنۍ دا پیښې د قائد آباد، عائشه منزل، بنارس، قصبه کالونۍ او ګارډن په سیمو کې رامنځته شوي دي. د اخوډه په دې پیښو کې دوه بسونه هم سوځول شوي. کراچۍ کې د تشدد دا لړۍ د تیرو 14 ورځو راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د سیاسي خلکو تر څنګه ګڼ شمېر ولسي وګړي هم په نښه شوي دي. نن په پاکستان کې د دې هیواد قومي ورځ منځل کیږي. په دې لړ کې د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې یو دستور وشو چې پکې د پوځي ځوانانو او افسرانو تر څنګه ښه کارکردګۍ کوونکو ته یو سل درویش ایوارډونه ورکړل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک او د اقلیتي چارو پخوانی مرکزی وزیر شهباز بټي ته هم ایوارډونه ورکړل شو. امریکا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکولو د پلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په وینا امریکا د ډیر مخکې نه ویلي په کار ده چې افغانستان امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي او د شخړې د هوارولو لپاره سیاسي حل روباسي. حامد کرزی په دې لړ کې د اوو سیمو نمونه ټاکلي دي چې ځایي ځواکونه به یې په اولنی پړاو کې امنیتي چارې ترلاسه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په راتلونکي سورازو کې بعد کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد عملیاتو مشري خپل اتحادي هوادونو ته وسپاري. اتحادي ځواکونو نن په سلورم ورځ د کرنل قذافي ځواکونو باندې هوائي بریدونه ته دوام ورکړي چې پکې یې د دوی هوائي دفاعي نظام، بحري اډې او هوائي ډګرونه په نخښه کړي. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي چې د اتحادیې 28 غړي هیوادونو د لیبیا پر ضد د وسلو د بندیز لګولو باندې رضا څرګنده کړې ده. بلخوا کرنل قذافي په ټي وی ویل چې د بهرني ځواکونو پر ضد به جګړه جاري ساتي. د مصراتا، زنتان او دفران په خاورونو کې د قذافي د پلویانو او مخالفو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل دورې پر مهال د روس چارواکو ته دا باور ورکړی چې د نړیوالې اتحادیې لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول د عوام ژوند خوندي ساتلو د مقصد لپاره دي. وړ مورز د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوټین د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد غندنه کړې وه. په دې اړه د روس د صدر او وزیر اعظم ترمنځ هم د نظر اختلاف دی. د بشری حقوقو کارکونکو وای د شام په خار دی راکه د یو جماعت مخه ته امنیتی ځواکونو لکتر لګشپک کسان وجل دي د دین وړاندې د عمرې جماعت مخه ته په سلګونو مظاهره چان راغون شوو چې د امنیتی ځواکونو د برید مخنیوي وکړي د برید وړاندې اول د سیمه ته د ټلیفون او د بجلی رسات بند کړی شو او بیا دز شروع شو د معلومه نه ده چې مظاهره چانو سره وسله وا او کنه د امریکای سینټ یوې کمیټې ویلي دی په امریکا کې د مسلمانانو حقونه د خوندي ساتلو لپاره به په راروانه هفته کې یو اورونه کوي چې په کې به د تیر یو لسم مارچ د مسلمانانو په اړه د متنازعه اورونه په لړ کې هم ګامونه اخلي په سینټ کې د اکثریتي ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر ډیک ډربن ویلي هغه به دغه غونډې مشري کوي او په کې به په امریکا کې د مسلمانانو حقونو ته نور زیاته پاملرنه کوي او اخیره خبر د لوبو د نړۍ نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبا د بنگلاديش سرخار ډاکا کې د پاکستان او ویسټ انډیز تر منځ روانه ده چې په کې ویسټ انډیز تر دې دمه په 15 شپږ دیش ورونو کې یو نوی رنزونه جوړ کړی دی او اته لوبغاړي اوټ دي د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو د لندو سپو سره سره په منځنو سپو شپک سوي به شام اوریدل شي روان خبرونه کې به واوري د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي په قبالي علاقو کې به آئینی او سیاسي بدلون نه راولي وابوري په بنو کې زده کوونکي او استادان سم مسلې لري
ټیک سٹاپ لګیدلای وو مخشد تیر کول ایوی ساتر علاقہ غد ډیپټی په پرشول باندې مجبورہ دي ډیپټی د اس پخوان نور زیویل جدید یو خوتن خیمن خینه ملاویږي
په لیبیا کې د اتحادی ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو شمیر عام خلک وژل شوی دي او د نړیوال کرکټ کپ په ترس کې د پاکستان او ویسټ انډیز د میچ په اړه خلک سوای
او کوارټر فائنل مې انشاء الله غټو ویسټ انډیز نه غټو کمزوري ګړندې سره په کار کوي ویسټ انډیز هم ښه ټیم دی
مشال سره واوري اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تا غوږی رازو د دې خبرونې لومړی رپورت ته د صوبه خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د پولیسو په یو گاډي په ریموت بمی بریټ کې شپک پولیسان جوبل شوی دی اخوا د پیښور په ادیزو سیمه کې د یوې بمی چاودره کې یو تن وژل شوی دی په دغه سیمه کې په تیر نږدې وخت کې د امن لخر په غړو په یوې جنازه کې ځانمرګي بریټ 15 سلويخ کسان هم وژلی وو د دې پیښو تفصيل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي
د پیښور په ادیزو سیمه کې د یو خخکړې شوی بمی چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی د دې پیښې په لړ کې د ادیزو د قومي لخکر فرمان الله مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ چې کوم د ادیزو ایریا ده د ادیزو او د میرمزو په درمیان کې ان زر ډنډ ورته وای دا ایگزیټ دی ما غلې کنه دې باندې به صرف لکه زمونږ لخکر والا مومنت لکه خپیا تور باندې بار بار لکه مونږ پدې ته کېدو کولو بس هغه نه داخله خبر شوی چې د پدې باندې د د لاور ګاډي په باندې بار بار زیر زیر ودغه دي کې اجکم دي کې خاص لگا د ګاډي د اورېدو له کوم دي زیري په هغه دي کې مې خاص کړ د دې تر چې کوم دي موږ سره په کمیونټي پولیس کې دي لکه نادر خان نامه لگا نه دا چې کوم دي دا لګره دي کې د مې خاص شو نو دا به غریب وفات شو شهید شو دا باغ مسكين نامه له مسكين خان ولې خان بادشاه الګ بطلر دي کې خشاک به کټ کولو د دې نه مطلب چې پټه کې به خرصول
بلې خواته د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمن په علاقه کې د ایس ایچ او په غاړي په یو ریموت کنټرول بمی بریټ کې شپک پولیسواله جوبل شوې دي په دې لړ کې د هنګو ډیسټریکټ پولیس افسر عبدالرشید خان مشال ریډیو ته وویل
دا درسمن نه لکه کې مونږه سار سر چپریشن کولو په دوران کې مونږ باندې یو آی ڈی پټاو شوې ده پای کې زمونږه نور کسان خو چې کوم معمولی زخمیان و هغه شوې دوه کسان پکې لګ زخمیان دی غلاوس پر اسپیټال کې باقي کسان مونږ فارغ کړو ټول خصا چې کسان زخمیان وو هغه د پکې لګ شان اسپیټال کې وی سلور مونږ فارغ کړو زه مشتبه کسان نیولې دي هغه نه سره مسله هم برا مچې ولا د کسان مو بول سره پرشن لا شروع وکړه
هم د هنګو د درسمن په علاقه کې وسلوالو د سیډي یو دکان په بمونو الوزولې دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. کراچۍ ښار کې د تشدد په روانو پیښو کې تیر ماښام او نور کسان وژل شوي دي. د ناامنۍ دا پیښې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي. د اخوډب په دې پیښو کې د سورلو دوه بسونه هم سوځول شوي دي. کراچۍ کې د بدامنۍ دا پیښې د تیرو دیارلسو ورځو نه په مسلسله توګه روانې دي چې تر اوسه پکې د سیاسي کارکوونکو په ګډون عام خلک هم په نښه شوي دي. تفصیل لپاره ظفر کریمی اورو.
د نهې په ماښام د قیدآباد په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن محمد عزیز ووژلو. د پولیسو په وینا وژل شوی تن د ګلشن بونیر د سیمې استوګن وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د سوات سره وو. د اورنګ ټاون په پیرآباد سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې ناپیژندل شوو کسانو په شاهین قبایل نومې هوټل ډزې کړي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې دوه کسه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. هلته بیا د سرسید ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان ریاض نومان او نه کلنه ماشومه ایمن وجل شوی دی. د ایم کیو ایم سرچینی وای چې وجل شوی کسانو کې یو تن ریاض دو دوی د ګوند غړی وو. د یاد پیښې وروسته قهرجن خلک سرکونو تر اووتل او بازارونه او پټرول پمپونه یې بند کړل. د سیمې د خلکو په وینا قهرجنو خلکو په سرک تیریدونکو څلور مال وړونکو لاریو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوې لارۍ ډرایور قدیر حسین مړ او درې نور ډرایوران سخت ژوبل شول. همدا مهال نامعلومه قهرجنو خلکو یو ریکشا او د سورلو دوه بسونو ته هم ور ورته کړو. خار کې د امن راوستو په هیله د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپلز پارټي څلور کسیزه کمیټه جوړه شوې چې مشري یې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په غاړه لري. د دې نه علاوه د دواړو ګوندونو دوه دوه وزیران هم په دغه کمیټه کې غړیتوب لري. خو بیا هم د قانون نافذونکو ادارو په ګډون دغه کمیټه خار کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپو قیصر محمود سخو پختل نو نوموړی وویل
جب سیاسی جماعتوں کی صفوں میں
دی وای ترسو پوری چې د سیاسی ګوندونو په صفونو کې په جرمونو کې ککړ خلک موجود وي او د سیاسی مخالفینو د زورولو لپاره هغه استعمالیږي هم د دې سره جخت کله چې دغه خلکو په ضد کاروایی کوي نو بیا هغه سیاسی ګوندونه خپکیږي. همدا وجه ده چې د دواړو اتحادیانو ترمنځ کور کمیټي او یا هم انتظامیه د امن راوستو په لړ کې د کوم سنجیده قدم اوچتولو څخه ډډه کوي او په داسې صورت کې دا ممکن نه ده چې خار کې دي حالات ښه شي. د قیصر محمود په خبره د پاکستان په تیر سیاسي تاریخ کې د کراچۍ نه امنه حالت څو څو کرته د حکومتونو د نسکورېدو لامل هم جوړ شوی دی او که د خار اوسني نه امنه حالت همداسې پاتې شي نو دا د حکومت په شمول د ټول ملک د امن دپاره ناخوالې پیدا کولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر وخت وویل ترهګرۍ او بدامنۍ ملک ته لس ارب ډالره زیان رسولی دی. د ولسمشر زرداري د پرونی وینا تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
غونډې ته آصف علي زرداري قبایلي سیمو کې ایف سی آر قانون کې د بدلون په شمول ملک په ګڼو اصلاحاتو او ملک د ورپېښو کشالو او د حکومت د دریو کالو د کارکردګۍ په حق له پارلمان ته وویل
I wish to congratulate each and every member of the parliament, those in the government and in the opposition, for the unanimous passage of the 18th and 19th constitutional amendment.
دوی ذات لسم او نور لسم ترمیمونو کې د بدلون په منځوري او د ذوالفقار علي بټو لخوا د ورکړې شوی عین په بحالی باندې ټول د پارلمان غړو سیاسي ګوندونو څوک په حکومت او څوک په حکومت کې ندي هغوی ته په دې کامیابی مبارکي ورکوم. دوی حکومت ته ډېر ستونزې ورپېښې دي خو ولې د ملک د ولس د ترقۍ لپاره زموږ حکومت هلې ځلې کوي. دوی موږ صرف خبرې نه کوو بلکې عملي ګامونه پورته کوو. زموږ حکومت غیر ترقی د خرچو کې د کمی د توانایي په څنګ کې اصلاحات او د غریبۍ د ختمون لپاره کوټل کړنلار ټاکلې ده. دوی چې ډېر ضربا فاټه لپاره ورکړې شوي قانون کې بدلون وکړې شي او دې لړکې حکومت ډېر زر اصلاحات راولي. دوی موږ د بېدرک شو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او ډېر زر به د شخړه هواره کړې شي. دوی پاکستان ته دا وخت د ترهګرۍ جنگ ورپسر دی خو موږ به د ملک کې د ترهګرۍ او د یو ترهګر د ختمون پورې د دوی پر ضد جنگ روان وي او موږ به دا ملک د ترهګرۍ نه پاکوو.
We will fight militants to the finish. We will not back down.
د صدر آصف علي زرداري پارلمان ته د وینا وروسته د مسلم لیگ نون مشر او پارلمان کې د مخالفو ډلو مشر چودري نثار خبري غونډې پر مهال دا وینا پارلمان ته نه بلکې دا د پاکستان پیپلس پارټي غړو ته وینا وبلله او وی ویل
یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی
دے وائی دا فیصلہ شوی وا کہ مسلم لیگ نون با یواز خپل دریز نہ وڑان دی گوی مون ٹول با یوزے دا پارلیمان نہ باہر اوزو او واک آؤٹ بکو او بیا با ایوان تا نزو او این دا ہاغ فیصلے مطابق ہر سو ہوشو دے وائی زخنیم خبر چی دا آصف علی زرداری دا تقریر دا کم پاکستان لپارا ہو آیا دا دی پاکستان لپارا چی زا او تپا کیوسی گو چرت چی غریب تا دو اخت روٹے نمی لاویگی چرت چی غریب پر روزگار پسی در پا در گرزی چرت چی پہار درے مورس چودنی کی گی او پسون خلق پا کمری چرت چی بلوچستان او کراچی کی ہر اورس ہدفی وجنو کی خلق و جلے کی گی چرت چی روزانہ دا اعلی عدالتوں فیصلوں پورے خندہ کولے شی چرت چی باہر ملکی جاسوس غیبی کی او دا ہغی با وجود خبر دا سب اچھا کی گی دے وائی زد ٹول مخالف ڈلو منن کو چاچی زمون سرا ددی حکومت پر زد قدم پور تکڑو دے وائی زد تیو خبر بلا کول غوالم چی تقریباً دا پنزہ سلوی اخنا پنزوس فیصد پوری دا سینٹ او قامی اسمبلی غلو دا تقریر نا واک اوٹ کڑے ہو دا غرنگ دا سیفران او لوبو وفاقی وزیر شوکت اللہ خان مشال لیڈو تا اوویل چی دا اولس مشر آصف علی زرداری دا پارلیمان مشترک غنڈ دیتا وینا کی دا فاٹا پا اصلاحات و خبر کول دا ستائن ورد دا سیاسی چارو کارپوہ ایمل خان خٹک مشال لیڈو تا اوے چی دا مخالف ڈلو پارلیمان کی دا صدر دا خطاب پا وقت دا بائیکاٹ نبا حکومت تا نور ستونزی ور پیخشی یادون ولدا چې د متحده قامی مومننا علاوه مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاف جمعیت علماء اسلام فی گروپ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی شیرپا او ډلی د صدر آصف علی زرداری د تقریر او ریدونه بایکاټ کړي وو او د پارلیمان د احتجاج په توګه بهر وتلی وو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو تا وګی هم د سراج ظهیر د ریپورت په اړه امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د پارلیمان غړې غونډې ته د وینا پر وخت خپل هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ ترڅنګ د یو شمېر چیلنجونو مقابله کوي د دې لیک مهم ټکی په دې ریپورت کې اورو امریکایی ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې کارلو ټګال او سلمان مسعود د پاکستان د ولسمشر آصف علی زرداری د پارلیمان غړې غونډې ته د وینا په اړه لیکي زرداری د دوه حکومتي مشرانو سلمان تاثیر او شهباز بټي وجنه په سخت ټکو وغندله او زیاته کړه دوی به د توندره وډلو او ترهګرو پر ضد تر اخره پورې جنګیږي په دغه وینا کې سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون ګډون ونکو او د پارلیمان نه یې واک اوټ وکړلو د نون لیگ سره سره د یو شمیر مخالف سیاسي ډلو د ولسمشر دا وینا نه اوریدل دا سرګندوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو او د حکومت ترمنځ په ملکی مسلو سمره اختلافات دي صدر زرداری په خپل وینا کې په ملکی مسلو خبرې وکړي او د دې ترڅنګ د امریکې په فلوریدا کې د قران د سوځولو پیښه هم په سخت ټکو وغندله د آصف زرداری د واکمن پیپلز ګوند د حکومت په 5 کالو کې د 3 کال پوره کېدو وروسته دا څلورم ځل و چې ولسمشر زرداری د پارلیمان غړي غونډې ته وینا وکړله او په دغه وینا کې هغه د دې ذکر هم وکړ چې خپل پوره کوشش کوي جمهوریت مضبوط کړي چې دا شان د پوځي امیرانو د بیا په واک کې د راتلو لار ونیسي هغه په خپل خبرو کې د خپل حکومت مهمه کامیابی هم په نښه کړي چې پکې د اتلسم آئینی بدلون د صدر اختیارات کمول ثبوت خو خود مختاری ورکول او دا شان یو شمیر نورو خبرو ذکر وکړو. صدر زرداری په خپلو خبرو کې په قبایلی علاقو کې د سیاسي بدلونونو خبرې هم وکړې، د کومو په اړه چې د پاکستان په وز ناخوخي هم خوډلې ده. د دې سره سره هغه په اقتصادي مسلو او د توانایي په بحران هم خبرې وکړې. د امریکا سره که څه هم د پاکستان په تیر نږدې وخت کې په ځینو مسلو اختلافات رامنځته شوي دي، خو زرداری په خپل وینا کې وویل هڅه به کوي د ګاونډي هیواد افغانستان او د امریکا سره ښه تعلقات وساتي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ به جاری ساتي تر څو چې په هیواد کې امن نه وي راغلی، او زیاته کړه دوی د نړۍ سره کاروبار غواړي نه چې د نړۍ نه امداد. ورځپاڼه لیکي صدر په خپل وینا کې د ناموس رسالت قانون په اړه هیڅ خبرې ونه کړې، خو د دې لوه څرګندونه یې په ښکاره ټکو کې وکړه چې د اقلیتي ډلو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به کار کوي. په خپلو خبرو کې زرداری دا هم وویل چې د هغه قوتونو د ښکاره کولو لپاره به هم کار کوي چې د هغه د ښځې او د ملک د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دي، او د دې بدل به هغوی په جمهوریت اخلي، ځکه چې د هغه د ګوند په نظر کې جمهوریت تر ټولو ښه بدله ده.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګ اوسې رازو یوې نړیواله موضوع ته. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. د ناتو جنرال سیکرټري اندرس فوګ رسمسن ویلي دي غواړي په لیبیا کې د وسلې د وړلو راوړلو مخه ونیسي. بلخوا په دغه هیواد کې د پوځي عملیاتو له امله یو شمېر خلک د خپلو کورونو په پریښودلو هم مجبور شوي دي. د واشنگټن نه هارون باچا.
نړیوالو خبری سرچینو د لیبیا په لویدیز خارګوټی مصرا ته د قذافی ځواکونو د پرونی بریدونو پترس کې د لزګونه تنانو چې سلور ماشومان هم پکې شامل دي د وژنې سربیره د یوې امریکایي جنگی الوتکې د راغورځېدو خبرونه هم ورکړي دي. رائټرز خبر ایجنس د تیونس پولیس سره لګیدلې د یو بل لویدیز خارګوټی زنتان چې د حکومت مخالفینو په ولکه کې و په حق لوایي دغلته هم د قذافی پلویانو ځواکونو د درنو وسلو په کارولو لس کسان وژلي او زیاتوي چې ځایي خلک د نږدې غرونو په غارونو کې په پناه اغوستلو مجبور شوي دي. پین حال کې بیا د ناټو عمومي سیکرټر اندرز رسموسن د بلجیم په سرخار برسلز کې خبريالان د ناټو لخوا د شوي هغې فیصلې نه خبر کړل چې وایي مخه په لیبیا د نه الود د زون د ټینګولو تر څنګ دغه هیواد ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه نیول دي. زمونږ لوړ رتبه کمانډان اډمیرل سټاوریډیز لګیا دی په مرکزي میډیټرینین کې د ناټو جنگي بیړۍ او الوتکې ځای پر ځای کوي. دوی به د خپلو عملیاتو په ترڅ کې دغه اوبه وساري او د ضرورت په وخت به هغه بیړۍ چې د غیر قانوني وسلو او د عجیب سرتیرو د وړلو راوړلو شک پرې راتلو راګیری کړي. بلې خواته بیا هم له دغه سمندر څخه د لیبیا پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستونکي د امریکایي سمندري بیړۍ کمانډان اډمیرل سیمیول لاکلیئر د ټلیفون له لارې د امریکا د پوځي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې ناستو خبريالانو ته وویل هغوی له قذافي او هم د غل کورنۍ سره هیڅ غرض نه لري او زیاته کړه چې یوازینی هدف یې د عام لیبیایي ولس دفاع کول دي. د الوت ممنوع زون په مؤثره توګه مخته راوړل شوی دی. د هوایی دفاعي نظام له نظره زویل شم چې د قذافي ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړی دی. ورپسې به موږ خپلو هڅو ته په دوام ورکولو. هغه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1993 قرارداد منلو ته اړ باسو. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل روسي سیال اناتولی سرډیو کوف سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنو ته چې ښایي د جنگي عملیاتو په ترڅ کې د لیبیا عام وګړي ځپل کیږي په ځواب ویلو سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په اجرا کولو کې ورته د عرب لیگ او د عرب هیوادونو د همکارۍ د کونسل ملاتړ ترلاسه دی. ائتلافي ځواکونه تر وسه وسه کوشش کوي ملکی تلفات مخې ته رانشي. د هغوی زیاتره اهداف هغه پوځي دفاعي نظامونه دي چې له آبادیو څخه لری پراته دي او په کار ده چې پر روانو سو ورځو کې په پوځي جګړو کې کمی ولیدل شي. د روسیې دفاع وزیر سرډیو کوف بیا د خپل وینا پر مهال د لیبیا په جګړه کې لخکیل خواو د زور زیاتی د درولو لغختن سره د دغه کشاله د حل لپاره د ډایالوګ لاره غوړه کړه.
последние события показывают, что в этой стране начались
لروستو پیخو د سخکاری چې په لیبیا کې اصلي جنگي عملیات پیل شوي چې پترس کې ملکی مقامات ته د زیان رسیدو سربیره د غلطه ملکی وګړي هم وجل شوي دي. په کار واچ د غرنګ پیخي مخې ته نوی راغلي او مونږ وار لمخه په خپل امریکایي همکارانو دا خبره واضح کړې و.
нашу позицию мы довели до американских коллег.
په داسې حال کې چې امریکا د عراق او افغانستان لوګدو جګړو رستا په یو دریمه جګړه کې لخکیلې دو ډډه کوي. شنن کې وایي واشنگتن د قذافی رژیم د لنګولو په اړه ځانګړې تګلاره نه ده واضح کړې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو. یوې مرکې ته افغان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبه په ورځ د هیواد هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړې چې د امنیت ساتلو چارې به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغان ولسمشر له لوري دا اعلان څه اهمیت لري؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ د افغان چارو له کارپو ایاز خان نه پوښتلی.
د دې ټول ارزښت سیمبولیک دی. په اوس وخت کې سیمبولیک په دې توګه د سیمو ته کوم لنډه کتنه وکړو نو درې ولایتونه دي، د کابل، پنجشیر او بامیان، او سلور شهرونه دي، د مهترلام شهر، د لخرګاه شهر، په غرب کې هرات، او په شمال کې بیا مزار شریف. دا ټول نسبتا آرام سیمې دي. له دې سره باید یادونه وکړو چې دا د یوې پروسې دوام دی. پروسه تیر کال یا د تیرو دوه کلو راهیسې پیل شوې ده. د کلنه چې ولسمشر اوباما افغانستان ته ځواکونه ولېږل او د دې سره سره دا اعلان هم وکړ چې دوی به غواړي چې په افغانستان کې مدام پاتې نشي او خپل ځواکونه بیرته راو.
په دې اوس حالاتو کې آیا نسبتا آرامو سیمو کې افغان ځواکونو ته واک د امنیت سپارل ډېر ضروري دی که نه؟ هغه سیمې چې هغه هلته د طالبانو کنټرول دی هلته ضروري وي.
بله، اوس خو افغان ځواکونه د ظرفیت یا کیپاسټی نه لري چې دوی ټول هیواد وساتلی شي. سیمبولیک دا پروسه لیوی بل نگان هم سیمبولیک ته سیمبولیک دا سه چې د امنیت د دندو سپارنه دا معنا نه لري چې دا سیمه به د نور هیواد څخه جلاوي. یعنی دلته که هوایی بریدونه کیږي یا حوالی عملیات کیږي، په هغه کې به حتما ناټو ګډون کوي. که دلته بیا طالبان فعالیت کوي یا د دولت نور مخالفین، هلته به بیا هم د دوی سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ وي. په دې ټوله پروسه کې باید دا هم په یاد ولرو چې ډېرې مهمې مسلې چې دي هغې ته اشاره نه کوي. لکه په افغانستان کې د جګړې دا عوامل څه شي. په افغانستان کې جګړه داسې جګړه نه ده چې محلي جګړه ده او فقط په یو څو سیمو کې ده، په څو کلو کې ده. دا سیمه ییزه جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، نړیوالې ریښې لري، روابط لري د ګاونډي هیوادونو سره. په افغانستان کې چې کومو خلکو په تیرو دیرش کلو کې جګړې په مخ پوولې دي، هغوی په یو نه یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره او د لویو قدرتونو سره تړلي وي، او دا اوس هم دوام لري. او دې خبرو ته هیڅ اشاره یا هیڅ جواب نه دی ویل شو.
یعنی اسی ایاز خان خپل د حامد کرزی دغه سیمه په ګوته کول ګوانډیو ته نړیوالو چې کوم د دوی ملګری دي او سره خپل طالبانو د پاره یو پیغام دی کنه؟
ګومان نه کوم چې دا یو څه ډیر نوې پرمختګ دی. دا ټول خبرې د ما په خوانه موافقه شوی و. په لزبون کې د تیر کال د نومبر په میاشت کې والو غونډه وشوه، په هغه کې ولسمشر حامد کرزی او د ناټو مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې یو تړون باندې لاسلیک وکړ چې هغه لمخه به تر 2014 کال پورې افغاني ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې په لاس کې اخلي. خو په هغه کې په بشپړه توګه دا نه دی ویل شوی چې ګواکې خارجي ټول خارجي ځواکونه به تر هغه وخت پورې د افغانستان څخه وځي. په هغه کې فقط دا ویل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د عملیاتو مسولیت افغاني ځواکونه ته ورکوي. نو په دې کې داسې نوی پیغام زه نه وینم. البته دومره مونږ ویلی شو چې د افغانستان د اردو بیا جوړونه او په خپل خپو درېدل دا یو ډیر قوي سیګنال دی د سیمه هیوادونو ته چې افغانستان یو هیواد دی، د خپلواکۍ لري.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو لیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوی منور شان با لند او مهم خبرونه واورو.
د پیښور سره نږدې د ادیزو پسیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی. په کراچۍ کې د خوډب او تخت تاو تری خوالی لړۍ دوام لري او نور کسان وجل شوی. نن په پاکستان کې د دې حیوانات قومي ورځ منځل کیږي. امریکا د افغان ولسمشر لخوا د ځینې سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو هرکلی کړی دی. په لیبیا کې د نه الوت سیمه قائمولو په لړ کې د اتحادي ځواکونو عملیات نن په څلورم ورځ هم دوام لري. نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د بنگلاديش سرخار ډاکا کې روانه ده چې پکې ویسټ انډیز په یو سل ویخ ورونو او درې بالونو باندې یو سل نه رنزونه جوړ کړي یو سل لس رنزونه شو او اته لوبغاړي اوټ دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د امریکای د بهرنو چارو وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې د افغانستان د هغه ګامستاینه کړې ده چې لمخې به د وو سیمو امنیتي چارې د بهرنو ځواکونو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پر غاړه اخلي. داود خټک پر ریپورت لري.
امریکا د افغان حکومت د اغه اقدام ستاینه کړی دا چې تر مخه به په راتلونکو میاشتو کې د هیواد په وو برخو کې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونه تر لاسه کړي. تیر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د ملک په وو برخو کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو اعلان کړی وو. د امریکا د خارجه وزارت نه یو خبر پاڼه جاری شوی چې وایي د دې اقدام نه دا سرګندېږي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په لیسبن کې د شوی فیصلې په لړ کې پرمختګ روان دی او دغه سیدا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان پالیسي اغه ټکی تاییدوي چې د دسمبر په میاشت کې بیا کتنه شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې مونږ د راتلونکو جولای په میاش کې په افغانستان کې د پاوس په تعداد کې د کمی کولو تیاری نیولې او دغه سیبه د واکس پرلو د عمل د کال 2014 په پای کې سرته ورسیږي. د امریکایي حکومت دا خبر پاڼه زیاتوي چې مونږ غواړو چې افغانان د دې جوګشي چې د خپل ستونزو په خپل سیاسي حل راوباسي. په خبر پاڼه کې راغلی چې په کوم ځایونو کې چې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دا د افغانستان د آبادی تقریبا سلورمه برخه جوړیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې امریکا او اتحادیان به په دې لړ کې د افغان حکومت مکمل مرسته کوي. د امریکایي خارجه وزارت په دې خبر پاڼه کې راغلی چې واک افغان ځواکونو ته سپارل د ناتو امریکا او نړیوال ورورولۍ د پالیسي یو لازمی برخه ده. خبر پانه زیاتوی چې امریکایي حکومت د افغانستان سره په دوه اړخیز استراتیژیکی همکاري هم خبرې اترې کوي. د خبر پانه په پای کې امریکایي حکومت د خپل اغژمنې پخله کوي چې وایي امریکا به د افغان ولس مرسته جاري ساتي چې دا شان دی په خپل هیواد کې امن قائم کړي او د غلطه د نړیوالو ترګرو زالې د مینځ لاړې شي.
مشال ریډیو د 2019 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاڑی واہ واہ
کوم ٹیم دا چاسر لوبیگی
کوم لوغالی ډیر پیاوړی دی
کومه شی با ډیرا یادگار ادا
بخت چاسر یاری کوي
او میدان بسو کوڑی
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا وخت چې د بنگلاديش په میرپور ښار کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه روانه ده. ویسټ انډیز ټاس ګټلې ده او تر دې دمه یو سل یولس رنزونه جوړ کړي. نه لوبغاړي اوټ دي او دا وخت درې څلوېښتم اوور روان دي. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په وس د اپریل د پنځمې نېټې نه د مردم شماري په عمل کې د برخه نه اخیستلو اعلان کړی دی چې دا ځل به خانه شماري مردم شماری د سکولونو استادان کوي او په وس به کوشش کوي د خلکو ته پوره سکیورټی ورکړي. تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د انیسا اجمل دا رپورټ اورو.
د پاکستان خانه شماره یا کور شماره دفتر چارواکو ویلی دي چې پاکستانی فوج د ترخګرې په ضد روان جنگ لوجي سخ کال د پنځم اپریل نه شروع کیدونکې خانه شماره مهم کې د برخې اغستونه انکار کړی دی. د قبایلی سیمو لپاره د خانه شماره اسیسټنټ کمشنر اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې د پنځم اپریل نه شروع کیدونکې خانه شماره مهم کې به دا ځل د فوج په ځای د سکولونو استادان برخه اخلي او فوج به په قبایلی سیمو او بلوچستان کې ترخګری زپلی سیمو کې د خانه شمارې په وخت په مهم کې برخه اغستون کې کسانو ته سکیورټی ورکوي. هغه زیاتوي زیاده کراچ لدین روان دی. دا مهم په کال 1998 کې شوی وو. د کمی تر مخه چې د پاکستان آبادی یو سل 2.2 ملیونه وا. خو د هغې وروسته په کال 2008 کې د سیکیورټی خراب صورتحال لوجه دا مهم سخت کال کیږي او د دې مهم لپاره قریبا 1,602,000 کسان د 1,400 ضلعو لپاره اغستی شوي دي او د خانه شمارې په دې مهم کې به د خلکو ټولنیز معاشي حالات تعلیم د اوسیدو طریقې او دغه سې د نورو سیزنونو جاج اغستی کیږي. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ای بی آر وای دا وخت 15 لک افغان کډوال په پاکستان کې کاروبار کوي خو ټیکس نه ورکوي او دوی به په روان وخت کې داسې پالیسی جوړوي چې دغه کسان هم ټیکس ورکړي. افغان کډوال په دې اړه سوای او آیا دغه عمل به عملی کړل شي او کنا؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخی لورو.
د اف بی آر د سرچینو تر مخه دا وخوښه 15 لک افغان کډوال د پاکستان په مختلفو برخو کې کاروبارونه کوي ولې د قانون تر لاندې دوی یو پیسې ټیکس نه ورکوي او د حکومتي هدایاتو پرانا کې د دوی ادارې دغه افغانان هم د ټیکس په کامی بهیر کې راوستو د پاره کړنلاره تیار کړې ده. آیا د ټیکس په کامی بهیر کې د افغانانو راوستو پریکړه تبا عملی شکل ورکړي شي کنا او د سره به پاکستانی تاجرانو ته څه ګټه ورسي؟ په دې اړه د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محمد اساق مشال ریډیو ته وی شان دیو افغان کاروباری تن ذبیح الله وینا ده چې دوی د پاکستانی قانون مطابق ټیکس ورکولو ته تیار دي خو په شرط د دې چې هغوی ته به هم هغه مراد او اسانې ورکول شي کوم چې پاکستانی حکومت خپل خلکو لا ورکوي. نو موړ زیاتوي
مشکلات
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملګری ملتونو د قراردادونو او قانون تر لاندې څوک هم د کډوالو نه ټیکس نشي اخیستی، خو بیا هم کو د سه ملکونو ترمنځ لوزنامې وي نو دواړه ملکونه به د هغې پابندي کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زیب وایي
د افغانانو خلاف ما ته نه ښکاري چې د دوی د اکشن به دونه افیکټیو وي، ځکه چې هغه ریفیوجی سټیټس کې دي او هغه انټرنیشنل د یو ان کنوینشن ته تاسو دا ویلی چې مونږ مهاجرین یو مونږ ته ټیکس نشي اخیستلی، څنګه چې د پاکستانو نه هغه ټیکس نه اخلي. همدغه شانتې طریقې سره د افغانانو دپاره داسې یو میکانیزم جوړول پکار دی چې هغې نه هم دا ټیکس نه واخیستلی شي او هغه هم کړل شي چې سر اکنامک اکټیویټیز کوي، نو په هغې باندې د دې حکومت سره هغه شیئر کړي تر څو پورې چې خبره هغو کوي چې یار د پاکستانی چې دي هغو ته فیسیلیټیز حاصل دي، مونږ ته فیسیلیټیز نه دي حاصل. هغه فیسیلیټیز خو بیا دویم نمبر باندې راځي. خبره دا ده چې انفراسټرکچر خو دوی یوز کوي کنه، د دې ملک د دې ملک روډونه دوی استعمالوي، د دې ملک بجلی دوی استعمالوي، د دې ملک ګیس دوی استعمالوي، د دې ملک نور څیزونه داسې دي چې هغه دوی استعمالوي. نو دا څیزونه چې کوم استعمالېږي د دې خو هم یو کاسټ خوشته کړی، یعنې د دې یو مینټیننس کاسټ دی.
د مبارک زیب په وینا چې که حکومت او اف بی آر د ټیکس راغونډولو نظام غوره جوړ کړو نو بیا به د کډوالو یا بل چانا د ټیکس اخستو هیڅ ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې 1,00,000 کسانو د ټیکس ګوښوارې جمع کړي دي، ولې حکومت ته صرف 20,000 روپۍ ټیکس جمع شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د مشال خبریال شبیر احمد جان د قبایلی سیمو د قانون سیکرټری طارق حیات نه په یو مرکه کې د قبایلی سیمو د امنیتی وضع په اړه پوښتلی دی. طارق حیات وایي
نن دوه نیم درې کاله مخکې چې کوم حالات وو د هغې په مقابله کې حالات د الله تعالی په فضل باندې او زمونږ د مکمل چې کوم ټیم دی چې کوم کې زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز هم شامل دي، دا غي د کوششونو نه بعد دا شی چې دنو لږ په سمه لاره اوس روان شوی دی. خدا خو به تاسو هم ما سره اتفاق کوئ په دې خبره چې یو شی اته کاله لس کاله دولس کاله کې روچت شوی دی، هغه په دوه ورځې او څلورو ورځو کې نه ختم. اوس تاسو وګورئ باجوړ تقریبا مکمل طور سره صفائی شوی ده، ممندو کې سلګ زګ دغه او هغه باندې هم دا تیره میاشت کې اکشن شوی دی. دغه حساب سره جنوبی وزیر هغه وطن چې څومره سخت د هغې غرونه دي علاقه دي هغې کې یو عام ملټري اکشن نشي کېدی، هغې دپاره سپیشلایزډ اکشنز کېږي او هغه سپیشلایزډ اکشنز روان دي او امید دی چې انشاءالله چې څنګه دا نورې علاقې کلیئر شوي دي داسې به دا علاقې هم کلیئر شي.
تاسو کوم ځینو ذکر وکړو د هغه ځای چې کوم بې کوره شوي خلک دي نو زیاتره خلک هغه خپلو سیمو ته واپس نه ځي، دغسې وجه کېدی شي او چې کوم بې کوره شوي دي د هغې لپاره تاسو انتظامات کوئ؟
هر علاقې کې د حکومت او د خلکو خپل خپل مسائل دي، خپل خپل مجبوریاں دي. ډیر خلک داسې دي چې چا کورونا په دې اکشن دوران کې روان شوی دي، هغې سړی نه دا تمه کول چې ته لاړ شه روان کور کې کېنه. د حکومت بالکل داسې صدقه نشته، حکومت وایي چې موږ هغې ته هر قسم لا سهولیات په ځای کړو هغې نه بعد دې لاړ شي. او هغې دوران کې حکومت هر سړی له راشن پیکیج هم ورکوي، خرچی پیکیج هم ورکوي، ستاسو علم کې ده. او چې کوم خاندان رضاکارانه تور سره تلل غواړي هغې دپاره ریټرن پیکیج منظوري هم چې د زمونږ په دغه کښته دی په ایجنډا کې، او 25,000 روپۍ فی خاندان منظوري چې کومه څنګه چې د ملکنډ خلکو له ورکړې شوې وه دغسې به د فاټا خلکو له هم ورکول کېږي. نه جی، دا یو غلط تاثر دی چې کومه علاقه صفائی اوشوه. مثال په تور سروے کوي چې زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز مونږ ته ووي د هغې خلکو واپسي شروع شوې وه، خو د هرې علاقې د خلکو هم مجبوریانې دي او د لا انفورسمنت ایجنسیز هم مجبوریانې دي. کومه علاقه چې لا انفورسمنت ایجنسیز کلیئر کی هغې خلکو ته عام دعوت دی چې خپلو علاقو ته راځئ، تاسو ته به خپلو علاقو کې مونږ سهولیات هم درکوو، خرچه به هم درکوو. ریټرن پیکیج ما سره د 150,000 کورنو دپاره ریټرن پیکیج خو په حاضر وخت کې هم ما سره موجود چې ورکولی شم زه 25,000 روپۍ فی خاندان. زمونږ فاټا سیکریټ ته هغه پیسې تیر کال حکومت راکړې چې هغه وخت کې د چا دا سوچ هم نه و چې جنوبی وزیرستان دا خلک به واپس کله ځي، نو وفاقي حکومت هغه وخت کې مونږ له 65 کروڑ روپۍ راکړې وې د دغې کار لپاره. هغه پیسې مونږ سره امانت پرتې دي، هم د دغې خلکو پیسې دي، دی له بې ورکړي راغلی دي، راغلی دي. هغه پیسې مونږ جنوبی وزیرستان انتظامیه له ورکړې دي، هغې کې مونږ چې دنو یو کمیټي جوړه کړې ده چې کوم کې پولیټیکل ایجنټ شامل دي، مختلف ادارو خلک شامل دي، هغې چې دنو یو دغه سیستم مونږ ورته جوړ کړې ورکړې دي. او چې کومه کورنۍ د ټانک د حدود نه جنوبی وزیرستان ته داخليږي هغه سره خپل د نادره رجستریشن کارت وی خپل دغه وی خپل ثبوت وی چې او باید د دې علاقې د دې علاقې د پر کلیرنس ورکړی شوی دی د نوم ولیکي د پیسي ولا ورکړي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تا غوږی د بنگلاديش په میرپور خار کې نن د وست انډیز او پاکستان ترمنس د کوارټر فائنل لوبه روانه ده. وست انډیز تاسو وګټو او د بیټنګ فیصله یې وکړه چې یو سل دولس رنزونه یې په درې سلویښت اشاریه درې اورونو کې جوړ کړل او لږ سات وړاندې یې ټول لوبغاړي آؤټ شول. په دې اړه په پاکستان کې خلک څه وایي؟ په اسلام آباد کې د مشال خبریال سراج زهیر د خلکو سره د نننی میچ په اړه خبرې اترې کړې دي. نو راځي چې دا خبرې واورو.
زه بریا غوښتم چې موږ خو ادې په موږ دیاړین پرې دوه چا خبره لکه زموږ دوه شوه وخت ان شاء الله کنه او کوارټر فائنل مې ان شاء الله غټو وست انډیز نه غټو کمزوري ګړندې دي سره په کار کړو. وست انډیز هم خو ټیم دی په دې وجه موږ ته فیلډینګ ضرورت دی سخت چې فیلډینګ خو جو خو ګو سه کو یو غلطی مو کنه مې ستاسو بار کیږي مې زه لکه کون فائنل نه بار کیږي دغه حساب بس ان شاء الله غوډه موږ غټو ان شاء الله بدا انډیا د سټیډیا نه غټو زموږ ډېر خو مقابله راشي ان شاء الله او ان شاء الله جیت موږ غراوړو ان شاء الله.
زما هو خپل نوم په زنواب دی او مې ته خو زه په دې دغه ګورم چې پاکستان خو ټیم دی او مې خو غټي کوارټر فائنل به غټي او ورلد کپ پاکستان نه وړي او موږ وی چې پاکستان هم کوارټر فائنل غټي چې او انډیا به د استرالیا نه وګټي نو چې په مخالفي کې پاکستان د انډیا مقابله راځي مقابله نو زموږ ټیم به ان شاء الله جیت کوي او ورلد کپ راوړي.
زه خو زمانو معلم خان دی او د یروشایم باقي دی چل چې کم از کم لکه په دې میچ کې دوی له شوی بختر لکه غستل لکه ضروری او لکه چاته استرین بالر دی او لکه کریس ګیل لکه خطرناک دی غوی له طرفه نو کم از کم دوی له فیلډینګ باندې لکه توجه ورکول پکاره چې فیلډینګ صحیح وي او لکه کریس ګیل لکه کول ضروری دی دوی نو باقی پاکستان به ان شاء الله ورلد کپ ګټي. اته تالیا ورسه بلکه بجاو خپل سلیبریټ بلکه کو خوشحالي به بي جنډي بمز غلې او چې پاکستان زنګ ملته مونږ پیسې خوشحالي ګو چې ورلد کپ راوړي او ان شاء الله ورلد کپ مونږ ګټو اپری دې به ان شاء الله ورلد کپ راوړي
ان شاء الله چې لازمي به ګټي او زمونږ د کلاړیان چې دین غړر خرواندي او پوره کوشش کوي چې مونږ د کوارټر فائنل او کوارټر فائنل به پاکستان ګټي.
اوریدونکو تاسو ته به د دې ورکپ په اړه باندې دا هم وایم چې په دې روان ورکپ کې شاهد افریدی شل وکټې اخیستې دي چې دا شان هغه تر ټولو زیاتې وکټې تر دې دمه ترلاسه کړې دي. په دویم نمبر باندې د هند ظهیر خان دی چې 15 وکټې ترلاسه کړې دي او په دریم نمبر باندې بیا هم د پاکستان عمر ګل دی چې 14 وکټې تر دې دمه ترلاسه کړی دي. او په دې اړه د کرکټ په اړه چې څومره هم تازه معلومات راځي مشال ریډیو به تاسو سره شریکوي. اوس راځو 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته. کوربه مجید بابر نورازی چې د دې اونۍ دا پروګرام واورو.
مانا مانا نور احمد او د دې کلی اوسیدونکو زه تقریبا 22 کال عمر دی او واده مې وکړو دې مخته بس مال سرول راويسته او دې غوړه دا خو پرې هو دې خوراله جنازه له ما جنازه کې دا سکه څه شو چې به دې په توال وته اځم نو اسنه بار خبره مونږ خو ته کوپر په نظر ګور اسلام سره کې اسلام کې خدا شي نه نشته چې اسلام کې سړی جنازه کوي مونږ کوي او بل دې راځي دا سکار دی ور سره کوي چې په کې چا لاند ټوله سو دي نور به زه خدای کړی زموږ کې صبر دې اسنه بار خبره د حکومت مسقم نه کوي او زموږ وس نشته.
دا غږ د پیښور سره نږدې د عادی زو کلی د نور محمد وو چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه په دغه کلی کې په یو ځانمرګي برید کې د خپل 22 کلن زوی غم جړلو. په دغه ځانمرګي برید کې 10 خلک مړه او 75 خلک جوبل شوي. دا په روانه میاشت کې 15 داسې 14 ده چې د پیښور په خو شاکلو کې خلکو ته مرګ جوبله اړولې ده. د روانه میاشتې په 14 منېټه د اکبرپوري د اخون پنجو بابا زیارت سره نږدې په جمعات کې د جمعې د مانځه په محل د بمی چودنې له کبله لس تنه مړه او څلور دېرش نور جوبل شوي وو. هم په دغه ورځ بډبیرې سره نږدې د ادیزو چوک سره د یو ریموټ کنټرول بمی چودنې له کبله درې تنه جوبل شوي وو، او په یولسمه نیټه د شاپخیلو کلي په یو جومات کې د چودنې له کبله څلور تنه جوبل شوي وو. زموږ د نننی پروګرام ستونزې او سرکار موضوع د پیښور او خوشا کلو د امنیت د وظیفه اړه ده. د اخون پنجو بابا د بمی چودنې یو عینی گواه زمون خبریال شبیر جان ته ویلی وو چې د جماعت د حفاظت لپاره صرف دوه پولیس والا هر اونۍ دوی ته ورکړل کیږي. د زیاتوي
دا وجه موږ له تڼې والا راکوي دوه کسان جمعې پر ورځ نه راکوي، خو دا خو د دې مخنیوی نه کیږي تر نن تاریخه پورې چونو کو. دا خو چې د بېدینو خلکو کار دی کنه، مسلمان خو دا شی نشي کولی کنه، او نه دا زمیر د سړي برداشت کوي.
ته ادیزو په کلي کې دغه چودنه د دغه کلي د امن د لخکر د یو غړي وکیل خان د میرمنې د جنازې په وخت وشوه. د تیرو دریو کالو راهیسې په دغه کلي کې یو شمیر هغه مشران او ځایي وګړي د ترهګرو لخوا په نښه کړی کیږي او وجلې کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ضد یې د امن لخکرې جوړې کړې دي. د ادیزو د امن د لخکر یو مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا لخکر په خپله خوښه نه بلکې د حکومت په وینا جوړ کړی دی، او لا تر اوسه یې ورسره کړی وادي نه دي پوره کړی. دی زیاتوي
لا دلته زموږ په دې کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلې، او هغه دلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېد، او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو او درې پکې زخمیان شو. موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو، موږ دغه ځي پورې منډه وایي سیسپي صاحب ته لاړو. زموږ کاشف عالم زموږ سیسپي هغې ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولې تاسو ولې راولې نو هغې وویل چې که تاسو لښکر نه جوړوي نو روزانه په تاسو دغسې ماټر ګولې در غورځېږي. نو څه دغه حالات مو څه په موږ خپل هم یو جذبه وه د قوم د دې خاورې چې موږ وکتل چې دا خلک مدلې دا د اسلام هم دشمن دي، د پښتنو هم دشمن دي، د ټولې دنیا دشمن دي. نو په دغه جذبه مو په موږ کې نو هغه جذبې په واجب باندې او سده حکومت دغه زور په واجب باندې نو موږ لښکر دغه په وینا باندې جوړ کړی. موږ سره جی دا وعده کړې وې چې تاسو ته به ګاډي ملاویږي، دغه تیل به ملاویږي، هتھیار به ملاویږي، کلتوس به ملاویږي. تاسو ته به دي کنه لکه مخکې به د ټریبل والا د ملکانو ته یو اجازه ورکولې، در دې پورې موږ تاسو ته به اجازه ملاویږي، تاسو لنګر انتظام به کیږي. نو دغه پورې وعده مو سره دغه پورې کړی وي، او دغه نه رسو مو سره یو وعده مغې نه دا پوره کړی.
پېښور د سبان دی سلوي اختلکو آبادی والا خار دی، او د قبایلي سیمو نه چې څومره لارې هم راوځي نو سر یې په پېښور تمامېږي. یو پکې پوځي چوڼی ده، د فرنټیر کانسټبلري لوی دفتر هم دلته دی، د گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر دفترونه هم په دې ښار کې دي، او دې سره سره نورې مهمې ودانۍ لکه د پېښور هوایي اډه، د ریل ګاډو سټېشن، سټیټ بینک او نور لوی واړه هغه دفترونه په دې ښار کې دي چې امنیت ساتل یې ډېر ضروري دي. خو دې سره سره د پېښور 70% خلک د پېښور په خوښه کلو کې ژوند کوي. نو لکه څنګه چې د پېښور ښار امنیت ساتل ضروري دي، دغسې د دې ښار په اطرافو کې چې کوم کلي آباد دي هلته هم امنیت ساتل د خیبر پښتونخوا د حکومت ذمہ داری جوړي. دا چې د دې دومره لوی او مهم ښار لپاره څومره خلک د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال جاوید عزیز په دې اړه راته وویل
د پېښور د سکیورټي لپاره شپږ زره پولیس دي، دینا علاوه د اف سي فورس دی، او په ډېرو علاقو کې د فرنټیر کور چې کوم د آرمی یو شاخ دی هغوی کسان تعینات شوي دي. دینا علاوه قومي لښکرې جوړې شوي دي په ادیزو په متنو کې، اسپیشلي دوه لشکرې کار کوي. د یو هیډ چې دی د سابقه ناظم عبدالمالک زوی دی، او د بل هیډ چې دی هغه دلاور خان دی چې کوم د پی ایم ایل کیو یو غړی دی. خو دا لښکرو یو ګیله دا کړې ده چې یاره حکومت چې کوم دي سره کومې وعده کړې وې هغې نه رسته شوي دي، او دوی ته نه پولیس والا ورکړی شوي دي چې یاره دوی سره په دې پیټرولنګ کې حصه واخلي او دې علاقو ته حفاظت وکړي، او نه ورته اسلحه او نور مواد ورکړی شوی دی. د دې د وجې دوی درې ورځې مخکې یو وارننګ هم ورکړی وو که چېرې حکومت دوی ته نور سپورټ پرووایډ نه کړو نو دوی به دا لشکر ختم کړي.
دا مهال د پېښور ښار د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د فرنټ لاین ښار رول لوبوي. نو دا چې شپږ زره پولیس د دې ښار د امن ساتلو لپاره کافی دي، او د پېښور ښار د امن ساتلو لپاره څه جدید او ساينسي بنیادونه باندې هم څه لایحه عمل تیار شوی دی او کنه. خبریال جاوید عزیز چې د امنیت په اړه راپورونه جوړول یې دنده ده وایي چې
تاسو ساينټیفیکلی او ټیکنیکلی خبرې کوئ نو د شپږ زره پولیس خو ډېر زیات کم دی. زما په خیال خو د شپېتو زره نه هم زیات پولیس صرف د پېښور ښار لپاره پکار دی. په دې چې یو خو دا د درې طرف نه د قبایلي علاقو خونه گیر دی او بل پکې غټه خبره ده چې د دې چې کوم آبادی ده هغه سره افغان مهاجرین چې ملو کوي نو دې آبادی د پاره شپېته زره پولیس هم ډېر کم دی. بل دې سره چې کوم وسایل دي هغه هم ناکافي دی. کلاشن کوف خو ټیک د ټولو سره به وي خو د ملټنس د کاونټر کولو د پاره چې کوم ساينټیفک ګیجټري پکار ده کوم ایکسپلوسیو ډیټیکټرز پکار دي کوم سکینرز پکار دي نو هغه زمونږ فورس سره هیڅ کله هم نشته دی. او په وخت کې کوشش شوی چې ایکسپلوسیو ډیټیکټرز واخلي او نور داسې مشینونه واخلي چې دې باندې د خودکش بمبارو او د ګاډو چې دی د دې نشاندهي وکړی شي خو هغې کې هم داسې ګپلی وشوي او نور څه پرابلمس پکې راغلی نو هغه هم یو ناکامه تجربه ثابته شوه.
د جاوید عزیز نه مې پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې د پېښور پولیس او امنیتي ادارې د ترهګرو مخه نیو کې لا په پوره توګه بریالي شوي نه دي. نو دی وایي
انټیلیجنس کمې دی که زمونږ انټیلیجنس امپروو شي او پته ولګي چې یاره فلاني علاقه نه فلاني کسله روان دی یا فلاني علاقه نه فلاني اسلحه روانه ده نو دا کې به ډېر مدد وکړی شي خو انټیلیجنس کمې به تاسو ویلی شي چې دا ډېر زیات دی. بل چې کوم سیکورټي چک پوسټ دی هغه په فرنټیر روډ باندې چې کوم د خیبر ایجنس دی او د پېښور منځ کې دی په دغه باندې جوړ کړی شوي دي. د درې ادم خیل سره چې کومه قبایلي باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوي دي. زمونږ چې کوم ممندو سایډ ته چې کوم باونډري ده په هغې باندې جوړ کړی شوي دي. هغې کې باقاعده دس نه بارہ کسان بیس کسان پورې تعینات وي د ایف سی او د پولیس مشترکه خو هلته کې هم د ٹریننگ کمی دی بل د ویل کمی دی. هلته چې کوم کسان تعینات دي هغه زبردستی تعینات کړی شوي دي متني به ډبېره کې یو پولیس والا هم کار نه پول واړي څوک هم ترانسفر شي هغه سفارش کوشش کوي او بل دا کوشش کوي چې هغه واپس خپل ښار ته ترانسفر وکړي یا داسې سیف علاقې ته ترانسفر وکړي شي چې د دې مرګ جوبلې او دې شوزرونه چې دی لږ کم از کم په آرام وي. که ستاسو خیال وي په تېرو ورځو کې د دې علاقې چې کوم ډي ایس پي وو هغه هم شهید کړی شوی دی په یو ځان مرګ برید کې. هغې نه پس تر اوسه پورې په دې یوانیو میاشت کې یو پولیس افسر هم غاړه نه ږدي چې دلته کې د ډي ایس پي راشي. اوس زما په خیال دا به یو کوشش کېږي چې یو جونیئر افسر به راولي چې هغه ابلایج کړي او دلته کې په ډي ایس پي پوسټ باندې لګوي.
د پېښور ښار او خوشا کلو د امنیت دغه ستونزه مې د پېښور د پولیس مشر لیاقت علي ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تر اوسه پورې په پېښور او خوشا علاقو کې چې څومره بریدونه شوي دي یا دماکي شوي دي په هغې کې د پېښور پولیسو تر اوسه پورې څومره خلک نیولي دي؟
تعداد به داسې اگزیکټ نه یاد خو کافي ډېر دي چې ښه ډېر تعداد کې پکې خلک نیول شوي. زمونږ ډېر کم کیسونه دي چې ټریس شوي بني تقریبا زیات تر کیسونه زمونږ ټول ټریس دي کسان پکې نیول شوي.
نو لیاقت صاحب دا به تعداد به زرګونو کې که سوونو کې؟
دا به سوونو کې به وي زرګونو کې خو بني.
لیاقت صاحب چې څومره خلک تاسو ونیسئ نو هغه خلک بیا د عدالت ته چې کله وړاندې کوي نو د عدالتونو څنګه طریقې سره هغوی دا ټریټ کوي؟
نو هیرنګ کېږي جی لکه د عدالت خو خپل یو پروسیجر دی هغوی کوي قانون مطابق کار کوي هغه باندې کمنټ نه کول غواړم.
لیاقت صاحب چې کم خلک تاسو ونیسئ نو هغه د شک په بنیادی که هغه د ساينسي بنیادونو د تحقیقاتو او په هغه حوالو سره ځکه چې دا ویل کېږي چې د پېښور پولیس سره دومره نفرم نشته چې پېښور کې سکیورټي او امنیت راولي او دومره خلک هم ورسره د تحقیقاتو د پاره نشته؟
نه دغه خبره خو به ټیک نه ویږي. موږ سره خو موږ پېښور ښه صحیح پروټیکټ کړی دی الحمدلله په هر طرف باندې. خو د پېښور مسله دا ده چې درې طرفه نه دی په علاقه غیر کې راګیر دی هغه شی پکې لږ تکلیف دی دی باقي پېښور پولیس تاسو وګوره د دوی قربانۍ وګوره د دوی مستعدې وګوره او کاروایي وګوره موږ خو تقریبا الحمدلله کافي پیشرفت او د دې په وجه باندې شکر دی چې دا ملټنسي دومره ښکته راغلله او اکا دوکا سورځې په سوال خو په هره دویمه درېمه ورځ پسې یو اکسپلوژن.
لیاقت علي صاحب په پېښور کې دا مهال د پېښور پولیس سره څومره پولیس اهلکار دي؟
دغه چې مختلف برانچز دي انویسټیګیشن پکې شته جی په دې کې آپریشن سایټ شته د تارو نفریدا په دې کې اینټی ټیررسټ سکواډ والا ټیم چې کوم دی هغه دی لیډ فورسز دي نو مختلف دي او د مختلف چینلز او د هغوی انډر کمانډ دي نو دا ټول په پېښور کې کار کوي او دا په زرګونو کې دي.
تاسو د اینټی ټیررزم او د انویسټیګیشن یونټ خبرو کا اینټی ټیررزم یونټ کې وسر څومره خلک وي؟
ما سره په خور کې خو تقریبا یو نیم سل نه زیات دي داسې 200 قریب وي.
انویسټیګیټیو چې کوم ټیم دی نو دا غوي د ټریننګ طریقې کار څه دی؟ همدل ته پاکستان کې دا غوي ټریننګ شوی دی که بهرنو ملکونو ته غوي هم تللی دي؟
نه زیات تر خو پاکستان کې ټریننګ کړي او بعضي افسران په کې د بهر نم کړي دي خو لږ دي دا تعداد زیات تر د پاکستان ټریننګ.
لکه دلی صاحب دا چې څومره خلک تاسو سره په انویسټیګیټیو یونټ کې دي نو تاسو به حیثیت یو پولیس افسر نه یو پختون مطمئن یی د دغه سیمې د اوسیدونکو چې دغه خلک پوره دي د مونږ د څومره د ترهګرو په ضد دا جنگ روان دی، په دې کې دوی کولای شي چې دا خلک عدالتونو ته راولي د دوی خلاف تحقیقات وکړي.
تحقیق په اینګل سره خو جی نارمل روټین کې خو مونږ کار کوو، اوس په مونږ باندې برډن زیات راغلی دی. زموږ مطالعه شي چې خلک تقریبا 14 ګنټې کار خو هر سړی کوي، او د دې نه زیات هم شي نو زموږ کسان 15 ګنټې هم پکې راشي. خو ښه په مینه کوي او ښه د زړه نه کوي. مونږ کوو نو کافي ډېر زیات کړ، دې وخت کې نه چې خوښ ډېر ښه دی، کافي زیاتې پکې راغلي. خو اوس هم د کار په نوعیت باندې لږ نور هم زیاتول غواړي.
کاري داسې چې ترهګرو خپل ستراتیجیکي لاره بدله کړې ده. د پېښور ښار نه اوس پرته د پېښور په کلو کې خواره شوي دي. د هغوی د انکاونټر کولو لپاره یو خو پخوانی نظام و، د چوکیدارۍ نظام، د دامن کمیټو نظام. نو هلته کې پولیس څنګه مرستې کولی شي چې کلي هم، ځکه چې زیات آبادي په کلو کې ده، څنګه د کلو خلک د دې ترهګرو د طرحې نه او د بریدونو نه پامان کړي؟
مونږ د دې کلو نه خلک ځان سره برتي کړي دي په فورس کې، سپیشل پولیس فورس ورته مونږ وایو، هغوی مونږ سره دي. کمیونټي پولیس هم ورته وایو. نو د هر کور نه مونږ داسې کسان برتي کړي دي چې هغوی د علاقې خلک هم پېژني، په دې جنگ کې مونږ سره ساتي او حکومت طرف نه هغوی ته تنخواه ملاویږي. نو هغوی په هغه علاقه کې نو هغه خلک هم شي، زمونږ پولیس هم شي ور سره، او دواړه جوائنټلی بیا مونږ دا سرحدونه هم ساتو، دا کلي هم ساتو، او د هر علاقې د هر مرد د هر ځای خپل یو طریقه وي. هغې له خلک حل روکاږي، مونږ ول الحمدلله راغې.
خوږو اوریدونکو، دا و د نن پروګرام ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.